سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې تموز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د مین پاکي اداره یو ان ماينس وايي په افغانستان کې ماشومان د نچودو مهماتو په چودونو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي د غیدارې پرون په خپل شبکې په خپل ټوئیټر لیکلي ماشومان په دغه چودونو کې د ملکانو د مرګ شوب له زیات شمیر جوړوي د ملګرو ملتونو د مین پاکي اداره وايي له خپل شریکانو سره یو ځای د نچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په اقرب میاشت کې ویلي چې د افغانستان په دوه پر درېمه برخه ولسوالۍ کې ماینونه او نچاو دي مهمات شته او چا زیاته کړې و افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې له هم پکې ماینونه او نچاو دي مهمات ختم شوي نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاشت یو سلوشل کسان د ماینونو او نچاو د مهماتو قربان کیږي چې 500 سلنه ماشومان دي د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې د زده کړې اجازه لري تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو پیغام کې لیکلي دي د دولت تر ورکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته د پوینا یوازینی شرط دا دی چې د نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول کیږي تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولی شي په دیني ښوونځیو کې چې په دیني مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي اوتمبایوا ویلي د معلوم نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي که نه او د هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغو مدرسو ته ځي څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین جمعه ایران ته تللی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر خپل ټولنیز شبکې ایکس په خاني ټوئیټر ته خبره کړې هغلی کلی چې خغلی متقی دی او هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب پیو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوې دی د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو ایران له هغه کوته پښمار هیواتونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ جګړه غزه له قحطۍ سره مخامخ وي د خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تمه کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د یو پریکړه لیک مسوده ترای ورکړي د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې پریکړه لیک هدف د فلسطینیانو قلمرو ته د بشري مرستو رسول دي خود اوربن غوښتنه پکې نه ده شوې د نړۍ پر الوګي د څار سیستم چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي د اطلاعاتو له مخې چې پرون خبره شوې په غزه کې څه باندې 500,000 وګړي د غمیزې په څیر شرایطو سره مخامخ دي په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه نیټه پر اسرائیلو په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل د حماس سرول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې په غزه کې د جګړې له کبله څه باندې 20,000 کسان وژل شوي خو خپلواکو سرچینو دغه شمېری نه ده تایید کړې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یو مور مړه کیږي په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی یاد شوی تفصیل اکرام الله اکرام نورو
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي فرانسې خبري اژانس په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی په افغانستان کې د ناروې د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلي چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 15 سره میندو د مړینې شاهدان دي د فرانسې خبری اژانس د خاغلی ډال لقوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې میرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته په شا وړي چې ځینې وختونه دغه میرمنې د لارې په اوږدو کې څه ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. دغه ادارې ویلي وو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسې خبری اژانس هم په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو د روغتون ایم ایس ایف د مسؤلینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې میرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوې. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه موده وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړه شوي ازادي راډیو ته وویل
تجریان ولادت کدن
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابلانو
کومو ډاکټرانو او قابلګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېرې کمی شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخه متخصصین نه وطن تللي او نور هم روان دي، او دا تبر نامل کېږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کېږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینه مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورځ تر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړېدو شاهدان یو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړې و چې دا مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي وو چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډېرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمېر 250 ته راټیټ شوې. یادونه ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمی شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي وو چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی دی چې له خپلو کتابتونونو څخه د شیعه مذهبو او یو شمېر نورو کتابونو په ګډون غیر حنفي فقهي کتابونه لرې کړي. په هیواد پوهنتون کې د دغه وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مسؤول میر ظفر الدین انصاري د جمعې په ورځ د دغه مکتوب صادرېدل چې کاپي ازادي راډیو ته رسېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوې تایید کړو، خو یو شمېر دیني عالمان او د خصوصي پوهنتونونو محصلین د طالبانو حکومت پر دغه پریکړه نیوکه کوي. تفصیل سره کارنه ورو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې د خپلو کتابتونونو څخه غیر حنفي فقه او یو شمېر نور کتابونه لرې کړي. په هیواد خصوصي پوهنتون کې استاد او د دغه وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول میرزفر الدین انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د دې مکتوب کراولې تایید کړ چې یو کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده. هغه زیاته کړه چې دغه مکتوب شاوخوا درې ورځې مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست لخوا د خصوصي پوهنتونونو له کتابتونونو څخه د شیعهګانو، حزب التحریر، سلفي، وهابیانو او د جمهوریت دورې اړوند ځینو کتابونو د راټولولو په تړاو صادر شوی دی. د نوموړي په ټوکو ښایي د دې کتابونو پر ځای سیرت النبوي او د دې ریاست په مشورې یو شمېر نور کتابونه ځای پر ځای شي، او که څوک له دغه حکم څخه زرغړونه وکړي مجازات به شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې انګېرل کېږي چې یو پلاوی هم ګمارل شوی څو د دې مکتوب د تطبیق لپاره له خصوصي او دولتي پوهنتونونو څخه څارنه وکړي، چې هغه کتابونه یې له کتابتونونو لرې کړي وي، خو ښه که یې نه وي لرې کړي، دوی ته به یا مهلت ورکړي او یا په مجازات شي چې ولې د وزارت څخه لیکل شوی رسمي مکتوب نه دی عملي کړی.
یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو ته ورته لیک استول شوی و. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلین د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون وایي دا بندیزونه به د دوی د زده کړو ساحه محدوده کړي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون یوه محصل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د نورو مذهبونو ادیانو کتابونه دې نه ټولوي، ځکه چې د زده کړو هغه کچه چې موږ غواړو د نورو مذهبونو په اړه ولرو هغه محدودي، او موږ غواړو چې د افغانستان د بېلابېلو مذهبونو ټولګیوال سره یو ځای اوسو.
خو پوښتنه دا ده چې دا ډول سیاست تر کومه حده په افغانستان کې د مذهبي تنوع او علمي ازادۍ د ځپلو په اړه اندېښنې رامنځته کولی شي. آیا د پوهنتون له کتابتونونو څخه د شیعهګانو او نورو مذهبي لږکیو د دیني کتابونو ټولولو په افغانستان کې پر شیعه مذهب یو مستقیم برید نه ګڼل کیږي، او د شیعه وګړو د ګوښه کولو او مذهبي ترنګلتیا لامل به نه شي؟ دیني عالم قاري عیسی محمدي وایي چې د افغانستان په تاریخ کې هیڅ ډول مذهبي اختلاف نه دی لیدل شوی، او شیعهګانو او سنیانو ته یو شان کتل شوي. د نوموړي په وینا د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک ثابتېدای شي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در دین اسلام تحمیل
په اسلام کې تحمیل نشته. ظلم او تحمیل غیر شرعي او غیر قانوني کار دی. هغه څه چې طالبان سر ته رسوي له بده مرغه افغانستان لپاره خطرناک دی.
نهایت برای افغانستان خطرناک است.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو حکومت لخوا د اکادمیکو او مذهبي ازادیو د محدودولو یو شمېر کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوې دي. د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون څو میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د ځینو فرمانونو او مکتوبونو په صادرولو په سیستماتیک ډول د هغه کسانو په ګډون چې له اسلام څخه بل تفسیر لري د ټولو افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې او د سنی مذهب سخت تفسیر تطبیقوي. د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال په دوبی کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر مذهبي محدودیتونه په تېره بیا پر شیعهګانو لګولي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي.
اوس به هم ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوپ چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو له یوې نوې پښتو قلمي نسخې خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ژغ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندېښمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زوړ صنعت لا توت دی.
دا د نروایي تنوران چې په دې کې بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل مشکل
علوم اکاډمی په کابل کې د آریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهد او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوي پکې راخستل کیږي، همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشریح قاموس لومړی ټوک په 1855 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په اتیایمه لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ما ته ډوډۍ راکوي، خبریال. دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لور ته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبري کوي او یا یې غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تیروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک نه سو څوار لس مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
له الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به د دوم ټوک برخی ده.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او که مشخص وای ته لس زره او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنی سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوي کلمات هم درست. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول د شان هم پکې شته؟
بالکل، د نوي دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده، هغه لغتونه چې اوس نوي په پښتو کې دود شوي دي هغو ته پوره پاملرنه کیږي. همدا تاسې ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسایل په پام کې نیول شوي دي.
له دې پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس و. په اوله کې څه کومه پرېکړه شوې ده، اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسایل په کې بې ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې داسې مسایل چې و، هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوای ده. بلداد هلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بېلابېلو تورو لیکل شوي دي، د هغو مخنیوی پکې سوای ده. زه مثال په توګه ویلی شم، ابدان، من ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول شوې چې دلته بیا په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، د دې یوه بڼه لیکل شوې ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوي دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسني په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې څه کوم نیمګړتیاوې هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول شوي دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې د یو لغت هغه بېلابېل وریانټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي، هغه ټول موږ په پام کې نیو. مثلا موږ څپېړه، تاپېړه، چپراخه، چاپېړه، چاپېړه، چپړاکه، دغه ټول مسائل په تشریح قاموس کې په هر یو په دی او بیل مدخل په توګه باندې آلته تشریح شوي. دا مونږ راخیستې دي او هغه مې یو مرتمیان نیولې او دغه نور مسائل هم یاداره چې په تشریح کې ځای پیدا کړي، یاداره چې کوم څه ډېر معمول ده هغه هم بیا نیولې ده. خو د وګورئ لفظ مورته کارولی چې تاسې وګورئ هغه اصلي څاپېړه ده یا هغه لغت ته مراجعه کړې. بله دا ده چې په تشریح قاموس کې یو خبره دا وه چې هلته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه، هغه بیت کې به د کوم لغت سره به چې کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده، خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. همدغسې مسایل دي، د تکرار مخنیوی پکې شوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې څومره د موږ دلته د کاري ډلې وس وله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړې، د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي، سخته نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده، خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی. تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي، بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده. او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریانټ ده هغه هم حذف سوی نه ده، شته ده. ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده،
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه.
مدخل هم راغلی ده، مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه مونږ راغلي پرانستل پرانتل. مونږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی، خو که کله چې د پرانتل بی سینه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل. دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریبې کلمې هم وي. البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکړم، تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله. واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي مانا لري، مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډېره پورې همدغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه هغه مثال ورکړه، زه د یو بل مثال تاسې درکوم. تاسې د تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ، هلته یوازې دومره معنا لیکل شوی ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه ده چې یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي، تر حالې کې تجیر اوس مفهوم یې ډېر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په ښادیو په مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا بې ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه وو. مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت به ضرورته، او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخی به نه رخصل شي. یعنی له دغه کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، بیا او دا ډېر دی او که کم؟
موږ همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارف نه شي. هغه معنا چې هغه ډېره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډېره تشریح بیا پریښې ده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یوه بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډېر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو آلته منگا یوازې ډیر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده دوه درې کرکو باندې تا د اقلي عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسي لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوري کول راخیستل شوي دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا له لاسه ورکول. له لاسه ورکول چې اوس په نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمالوو، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالوو، فلاني پښه له لاسه ورکړه کنه. څرنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخیستل شوي؟
دغه موضوع په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع موږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړی په دې لومړي ټول کې چون کار لږ په بیړه و، مومنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایل و، من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي. دغه به موږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده، او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلي اوسه پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده. نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي و نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدی نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدی، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته. څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ سو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه سو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چېرته سي، هغوی کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوو. اول ټوک په تقریبا دا لزر شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولی.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوئ، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د ځینو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغو ته به پام وکړي؟
بالکل، دا همدغه ستاسو خبرې. نور د مونږ خو غوښتنه همدا ده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټولو نه د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، چې دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخ ته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده، او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي، دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دوسب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د نصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح سو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو، او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننه دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخه خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پری تیریږي چې دلبر له خپل شوقه وسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزی دی، د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علی اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. د ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی. پاره کې دا پیدا شوه چې دا پاره کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختانه صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علی اکبر اورکزی د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاني صاحب څو څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علی اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو ډېر بخی. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو یو ورځ هغه موږ ولیدو. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وو پازل صاحب ته سپارله وو. بیا پازل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندې وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخې موږ کمپوز لږ د تبوسپار لږ د دې کار شروع کې. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شو. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بل یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه ده ویلي دي. او بل یوه نسبنامه ده منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب لیکلی ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده. په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه پرېښودي ده. به غوښتل چې دا تکمیل کړي خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی دی. او دا رساله هم همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو ویل چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او دې سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی دغه دیوان هم ښاغلی بختاری صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په طور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلب لیکلی دا مکتب لیکلی مطلب لیکلی منځ پاتې دی، یا یوازې مطلب لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو تځه خالی پرېښودل چې زه به تکمیل کوم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دي.
ډاکټر صاحب شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څرنګه یار سوی د څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پې کړې وه. د ده شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې مې ویلي دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو که د چا په درد وخوړل شو چا ته استفاده وکړل شو له خبرې، نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننه. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګه انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څېر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د دل دیوان سره پرتله کړې دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک ترلاسه کولای شي او افغانانو ته شایي تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې یو لوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته زړه تنګي شي خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چا پسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې یې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل له اورېدونکي سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1910 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1995 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږې په غوږ کېږدي، کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنې شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسانه نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوې سندرغاړي قمر ګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومن به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغې ثبت کړي.
زما دپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی و چې دی ډېر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو ولوستل، نو د دې لپاره چې استاد زمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم، او دا چې خمرګوله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډېره اورېدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلې د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلې مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو دا خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه، اصلا نه.
او واسي تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلې است؟ ټول کتاب مول وسته؟
زه ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما، کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وسته دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوایي او زه غواړم چې ډېر ښه سبتم شي، نو په عجلۍ نه کوم او وخت ورته وباسم، او په آرام اعصاب یې غواړم سوتي کړم چې کومه تېروتنه رانه پکې ونه شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
314 پاڼې دی که غلطه شوې نه وم.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوستې؟ 2 ساعته شوي.
والله ما دسې یعنی دسې نه ده چې ما په لوستلو پیل کړی دی او ثبت مې ځان سره نیولی دی، ځکه ما ځینې وخت 15 دقیقې ثبت کړی دی، ځینې وخت مې یعنی ټوټې ټوټې برخی برخی را سره پروت دی، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم، او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه 130 پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستې دي او که نه څه تغییر مو ورکړ؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتی و خیمه چې یعنی اوس مکالمه ده، او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلانی اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کړم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او که نه دا برخه هم ترې لرې کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغییرات راوستي؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغې په تلفظ کې ممکن یو څه تغییر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغییرات نه دي راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل اواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزوری دی، که د یوه کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي، فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولې نه، حتماً موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اورېدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین له لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپله استاد ازمون نمو اجازه اخیستې ده چې دا کتاب تاسو په خپل آواز ثبتوئ؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد زمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او د هغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ورو
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتن دښمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد وو چې تر اتم ټولګي پورې دې کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څیره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصرع د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو، او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ور تر راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي، خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولی استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نور ټولګوالو هم لنډې خاطرې بیان کړې او اخر سید نور خپل راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرید. لاسونه د سبق دا ورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونه ښکارېده. ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کې شینه تی بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کڼ لاس تر ځنې لاندې او شای لاس یې د کڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل د وفات نیټه ډنګ سوی وه. الادتا ولدی مولا بخش یوازې د زوکړې کال لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دی، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې کده د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري که نه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت را نږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړي په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پڑے، او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځای وي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایې له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله. کوټې ته ننووت، لفافه یې پرانیستله، یو نابلده نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
وبش کلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړي خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس یتمې دا د نانوایي تنوران چې په دې کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل موږ تاسو ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصبېږي په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي. دا زمینی ورته ویل کېږي او ورته بیا ازبکي ویل کېږي. هغه بیا هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پراته چې نو دا څو رقم پکښې کېږي. په دې کې مخا یو څه اغېز پر کړی دی نو کارونه څه نا څه یو څه سره کمزوري سي بيږي، خو بیا هم شکر الحمدلله.
کندهار کې لخوټ جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا پخوا ته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خامخا کړی دی؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اوسپونی هم راوتلی دي. اوسپونی ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې یې ښولی په بله ورځ بېرته راښلی وو ناکامه سوی وو. او داسې ډېر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته هم واستولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دا ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوښوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسو د دغه گیسو خدا هم جې منګر هغه د وسپنی وو د اینیت نوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نست پک شکل لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پک شکل ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخېږي.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خبرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.